مشال راډیو ده او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال راډیو په دې خبرونه کې موزو ګل ایاز او اسرار علم مومن هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم د خبرو او اول خبرونه له اسرار علم مومن نه.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکام شوی. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي په خبر پښتونخوا کې د درکین صاحب په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل که د خبر پښتونخوا اولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د درکین صاحب په خبرو نه وي دوکه شوی نو اوس به په دې صوبه کې بدلون راغلی وو.
منګورا کو هیلی کاپټر سے دیکھا ہے.
نوموړی وایي منګوره مې له هلیکاپټره وڅارله. هغه پخوانی مات سړکونه دي، هغه پخوانی مات سکولونه دي، هغه پخوانی مات هسپتالونه دي. دا سودا راته لږه ګرانه پرېوته، خو له دې څخه په سبق اخیستو کې که څو کالونه ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده، هیڅ پرک نه ده پرېوځي. نواز شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړې چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغو د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، چې د نواز شریف په اولادونو تور دی چې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درکه شوی. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین له مشالو سب خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډ کالج پشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درکه شوی. نوموړي تور ولګاو چې کېدی شي زوی یې د ده په خبره د پاکستان خیرخوا طالبانو تښتولی وي.
طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې یک کوټران دلته دی. او هغه طالبان چې هغه زمرد پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دی.
لا هم کوم وسلوال ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د پنجاب د پخواني ګورنر او د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم زامن له وسلوالو ډلو څخه راخوشي شوي دي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنیو مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 10,00,000 روپۍ مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه راخلي. د یادې شبکې یو غړي کمر نسیم له مشالو سره نن په خبرو کې ویل له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال پر ځینو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی وو. د حکومت دریځ وو چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي. مجلس عبادت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد په پېښور کې احتجاجي کیمپ لګولی. د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولی چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وژنه زیاته شوې. د یاد کیمپ مشر سید حضر علی شاه نن مشال ورته وویل چې حکومت دې په ټول ملک کې د دوی وژنه بنده کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وژنه زیاته شوې او دوی به یې ډېر زر مخنیوی وکړي. مشال لډیو ته وګستئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چال همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سیمپوزیم کې خبرې کولې وویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. د ده په خبره نن ورځ افغان ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسرانې دي. هغه زیاته کړه افغان ښځې به له نارینهو سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساوات ته ژمن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلو عملیاتو کې ویش وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي. له دغه وزارت څخه په خبره شوې لامیه کې راغلي دغه عملیات په کونړ، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، لوګر، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې شوي چې له امله یې دوه وسلوال مخالفان نیول شوی هم دی. اعلامیه چې نن خپره شوې زیاتوي په یادو عملیاتو کې شپږ د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي مصري الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپرېوتې جاز له ملبې څخه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز توره یا ریکارډ ثبتوونکي بکسه ومونځي، نو کېدای شي چې د الوتکې راپرېوتو لاملونه نور هم واضح شي. د ایجپټ ایر په نومو د مصري هوا شرکت الوتکه د زیارت سهار وختي له پیرس قاهرې ته روانه وه چې له رډاره ورکه شوه. په الوتکه کې سپاره شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکی ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونه مظاهره چیانو هم ګیس کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. په مظاهره چیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدی صدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر اوستو د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګېدونکو وسلوالو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی. د روس د دفاع وزیر تېره ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې ویل د بشار الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. در نور دونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د دورې په موقع په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې نیوکې کړې. بلخوا تحریک انصاف ګوند هم په سواد کې د جلسې پلان لري. کارپوه ایمل خټک د سیاسي جلسو په اړه وایي
مسلم لیگ غواړي چې دا غب لاګو کې چې دی یا دا غب صفه کې چې دی نو خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښایي چې هغه سره څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی.
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د مرکزی حکومت لخوا د فارن کنسورشیم په نوم قانون راوړلو په اړه اندېښنې لري.
سانی حقوق کار کون تنظیم دی اخری دفعه دی کې ډیر زیات نقصان څه کده ته دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکی چې هغه کله غواړي نو دا غي فاندینګ لاین چې کم دی نو هغه کټ کول شي.
د خیبر ایجنسی تیران میدان سکان خلوصي متستانه شه بي دي. دوی په کوم حال کې دي؟
تقریباً
د نوی ہندی فلمونو حال درکو.
میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے، غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتائے منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
شننی او تبصری ہم درخ پرو لمشا لڑیو سرو سے. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلې دي. نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات سفر وکړو او هلته ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې نواز شریف د جنکو لپاره د پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال سیمه د مشال اړو خبريال نیاز احمد خان دا کوي.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانست وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼې ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یې او تاسو غلطي کړې وه.
ہم انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقاصد د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایئرپورټ لاسولو اعلان کوم او دې ایئرپورټ نه به د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے پتر ایکسپریس وے سڑک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیل پورې د سڑک جوړولو لوز هم وکړو. یو ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه کړي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف په سوات کې جلسه او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایډیټر او سینئر خبریال غبر خان عادل وای.
نو دا دې ته مونږ لکه په ښه نظر ګورو. خو خلک چې د کوم اعلان په تمه و هغه ونه کړی شو. زما خیال دی چې هغه د سیستم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه دا غي اعلان ونه کړی شو نو خلکو کې لکه مایوسی ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشو چې د مخالف ډلو پی ټی آی لاړخه په بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو درکو لکه څنګه تاسو واوریدل چې نواز شریف د جمعې په ورځ د سواد د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند طریق انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سواد ته تللی نو ټاکل شوی چې عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هیواد د لوی مخالفه ګوندونو مشران دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او کنه د یو بل پر ضد یې سیاسي کمپاین پیل کړی دی؟ دا پښتون عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو له پوها ایمل خټک څخه کړی ده.
ولی کله نه چې دا پاناما لیکس ته خبره رامنځته شو نو دې نه پس بیا نور چې نو دې میز کې هغه تاوتریخوالی زیات شو. نواز شریف اعلان وکړو چې هغه به د مخالفینو جواب چې دی نو هغه به عوامي قوت سره ورکوي او هغې سلسله کې هغه شروعات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا نه وکړل. نو ضروري خبره ده چې خیبر پختونخوا کې د طریق انصاف حکومت دی او عمران خان پارټي چې دی نو هلته په حکومت کې ده. نو مسلم لیگ غواړي چې د هغه په علاقو کې چې دی یا د هغه په صوبه کې چې دی نو خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښيي چې هغه سره په هغه علاقو کې چې کوم د تاریخ انصاف علاقې دي څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی. بیا په جواب کې چې دی نو تاریخ انصاف هم چې دی نو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې هغه هم بیا جلسې کوي او څنګه چې تاسو وایئ چې نواز شریف لاوته نه چې بیا عمران خان چې دی نو راغلی وي په هغه ځای ته. د سوات مثال پرون دلته نواز شریف صاحب جلسه وکړه او سبا چې دی نو ورپسې عمران خان را روان دی.
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړې دي په بنو کې بیا خبرې کړې دي د تحریک انصاف په حواله کړې دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورو زمینی حقایق هم ورسره دي. ضروري خبره چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته. خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدای نه شي. او دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کړه تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو حصو کې کوم تصویر پیش کوي د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده. تبدیلی چدنو اغه رنگ نه دراغلی یو دغه خبره دار چې خلک چدنو مشکلات او مسائل کې کمې نه دراغله ته تو غره نو حکومت نایلی پدې کې دا چاغي هر کال چدنو دا اویا فیصد نه سیوا ترقیاتی بودیجه چې دانو هغه استعمال نه کړی شي. خپل بل ورځ عمران خان د بلو په جلسه کې خلکو نه تپوس کو چې تبدیلی په صحت او تعلیم او پولیس کې راغلي د خلکو ته نه دراغلي. نو دا ټولې خبرې دي چې دین مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې دانو عمران خان ته دا غرونه ورکړي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکړي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لبه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت دی هغه کې ته یو مثالی کارو کاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
سیاسي چارو کارپو ایمل خټکو چې مشال اړې سره مرکه کول درنو ودونکو د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پښتونخوا سیول سوسايټي نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنسورشیم په نوم د یوې داسې قانون راوړلو پلان لري چې لمخه به غیر حکومتي ادارې د خپل نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په لړ کې له حکومت اجازه اخلي. دوی په دې اړه اندېښنې لري چې تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړې خبريال محمد عمران راکوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې به کوي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پېښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فنډینګ دې پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لاکھ روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دې سره تړل شوی نو ډېر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فیرس جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکونکي تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان څه کده چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو په یا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فاندینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شي. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کمی ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی دا بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو پاره کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه به حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې وا تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسی چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپل حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو درکو د خبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وجنو پر ضد یوې شیا اډلی تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وجنې دی ودرول شي. نور تفصیل د شبیر مرجان پر رپورټ کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکي سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو ازانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتواله راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
زمونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دے د خپل ځمنداریاں نه پوره کی او تکلیف مونږ ته دادې چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوی چې مونږ خپل ټارګټ کې ګوتا سره بس تحفظ ورکو.
احتجاج کې برخه خستون کې اقبال حسین اورګزی وای چې د شیعه ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلي دي او باید حکومت امنیتی ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
مونږ فقط دا نه وایو چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بند شي، بلکې مونږ دغه آواز اوچتو چې اهل سنت یا نه انسانیت قدر و قیمت په قادر چې هغه واضح شي اور پاکستان کې د انسانیت قدر و قیمت هغه وپیژندل شي.
سید اظهر علی شاه وایي چې د دې هدفي وجنو نه دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې دا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، خو له دې د هدفي وجنو د اسلام مذهب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او په نړۍ کې کوم د مفادات او جنگ دی، دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زموږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونډه چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبرو اترو کې دا خبره منلې وه چې ګڼ هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې د مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
مشال لیډو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، له پیښور زو د خیبر ایجنسۍ لری پرتې سیمې تیرا میدان ته. د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوال طالبانو د دوی کورونه وران کړی وو. دغه به کور کړل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستان شوی دي. د دوی د ستونزو او خپل کورونه ته ستنیدو په اړه نور حال د فرهاد شینواری پر رپورټ کې ورو.
په دی وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي، مشال ریډیو ته وایي:
زشلو بارای کمر خیلین کنا و دو خلکو نمو خوشولی چه تکلیبی مولا نای رکلی چه کلا دا حالات خرون شلو نو دون لولو پکارو بانی موگن لولو پختون کردی و دا وطن کن کردی و بیا بین که و پا دست که نیو تخت دلی غوی داره چه پا دو بون آب مو بانی و یه غرون بین بانی دازه مزایل بروغلی برن بین رکلی باغ بین وشتو دار داگه دکنن دلتا پاتی شلو او کورونا ویرون شلو او جسم بدل د کټلی وغار نه پد زوی بونه پد شوی نو په دا بس مو دا غور چې په دې مسخف خپ صحیح طریقا سره مسخین دود وکي.
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالۍ وخت ادبی او وای
او بیا بس دا سه ولات روبند روغلو چې واز دا ګربل جوړ شو پدا کې شپم کاره ورسولیو پر خوندیو براون چې چهو اندل تا پوت شو چې کلا اوس بیا لګرنوی روغلا حکومت روغلو ولگا سپچای جوړ کړ بیا روغلو والا چې د ملک نام نکی کی زکه چپکی وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پاتیو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو کې کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وسو خپل مازاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شولو اوس بیا رغلی وا دې کونونه سوي و نور جوړ کړل و کورونه هم ختم دي ولې من دا دې کونونه کول وس من دا دې کونونه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات مخکې بین کول خو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغې تقریبا درې څلور سوه خونه وې وس نری نشته رای څلور پنځه خونه مایله پاتې شوي.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلته حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوي چې په نتیجه کې یې ټولو خلکو دغه سیمه پریښې وه، خو اوس ورته ټول خلک بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندونکو، د لری پرتو سیمو او وړو خانو خبریالان وای د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبریالۍ معیار ورځ پر تر بلې په خرابېدو ده. دغه خبره د چارسدې نوخار او د مردان ضلعو خبریالانو پېښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې چې تفصیل یې د ځلان یوسفزی په رپورټ کې ورو.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبريال صفی الله ګل مشال رډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې دغه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچی په مختلف غټو خارونو چې کوم سو صحافیان بیا سره کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صحافیان سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دو جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد التا کیږي.
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وایي چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رغې کیږي نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی او زیات بهتر طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی نو خدمت کوي.
د نوخاری او خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
دغه خلک چې کمدی کنن هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه په وجه دا فل ټایم چې کم دی خو فل ټایم غواړي خو هغه مجبوری دا چلته کې بال بچم ساتل دي نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کم دی هغه ورته سایډ بزنس هم کوي روزګار کوي هغه فل ټایم صاحبت هغه ځکه نشي ورکول چې دا یو مسلې دي الان کې یو اداره مو فیسیلیټیټ کی هغه مو خپل مراد او سل دی وتړي نو زمونږ خر رپورټنګ اړو کولی نشي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسف زئی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړی ته تاسې غوږی د ناټو سرمنشي وای افغان قواوې به د وسلبل طالبان په وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وخی. یان سټوټنبرګ دا سرګندونی پرون د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې کړی دی. په دې غونډه کې د نور مسالې ترڅنګ د افغان قواو د ملاتړ په دوام خبري وشوې. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورت کې ورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغنو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوی لزانه واقعي جرأت، هوډ او مسلکیتوب شي. دوی زموږ له روزنې، مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ شي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان، افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کاله به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر درې نیم لکو رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو لملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو وښه به دی د ماسپخین یوونی مباجا لسرار المومن د خبرون لنډی زبر.
د پاکستان وزیر اعظم وايي په خبر پښتونخوا کې د ترکیل صاحب په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. د خبره د سولې سکولونو، هسپتالونو او سړکونو وران ویجاړ پراته دي. د خبرې نوشري پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې کړي. نوشري په داسې حال کې په ترکیل صاحب نیوکې کړي چې د ګوند مشر عمران خان رسول الله غول وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې د نوشري په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی یې لادرکه شوی. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشالو سره خبرو کول چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په ګډ کالج پښین کې افسر دی پرون په خپل پلان کې ټوب کې لادرکه شوی. نو موري تور ورغو چې کېدې شي د زوی د پاکستان د په خبره خیرخوا طالبانو تختولې وي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې د سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو پرون د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې لس لکه روپو مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه اخلي. دوی وایي له دې قانون سره به د دې ستونزې زیاتې شي. مجلس وادت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پرته په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدف بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چال همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سیمپوزیم کې خبرې کولې وویل افغان ښځې اوس وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسرانې دي او د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگیدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایی عملیاتو تر سره کولو وړاندیز رد کړي. د روس د دفاع وزیر تیر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډو هوایی بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې ویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي.
اسرار العالم مومند چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کول درنو اوردونکو په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونه لرو. لومړی د نړۍ رنگونه دي او دویم اف سی آر او پښتانه. نو راځي چې دې دوه خبرونه ته په ګډه سره وګورو. د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا د کیپلر دوربین لاري له نظام شمسي بهر د ځمکې په شان د سلو نه زیاتی سیاري موندلې دي. په دې کې نه سیاري داسې دي چې خپل ستورو ګیر چاپیر چکر وهي او دا هم ویل کېږي چې دا د اوسېدو قابل دي. دا په دې معنی ده چې په هغه سیارو کې اوبه په مایا حالت کې موجود دي او د ژوند پکې ممکن دي. دا موندنې د هغو 2479 سیارو برخه ده چې کیپلر دوربین موندلې وي. د کیپلر مشن ساینسدان ډاکټر نیتلی بیتیلا وای چې د حساب کتاب تر مخه په کائنات کې تر 10 اربه پورې سیاري د اوسېدو قابل دي. د دوی په وینا شاوخوا 40% ستوري د اوسېدو قابل دي، خو دا د ځمکې جسامت نه 1.6 چنده وړوکی دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوسېدو قابل تر ټولو نږدې سیاره له ځمکې نه څومره په فاصله کې ده، نو نوموړی وایي چې تر ټولو نږدې سیاره د 1100 کالو په فاصله کې پراته ده. د ناسا اداري یو بل چارواکي پال هرتس وای چې د دوی حتمی هدف دا دی چې د اوسېدو قابل سیاري د رڼا جاج واخلي چې په هغه ځای کې د اوبو بخارات، اکسیجن، میتین او کاربن ډای اکسایډ په شان ګیسونه معلوم کړل شي. دا ګیسونه په ممکنه توګه د ماحول او ماحولیاتي نظام معلومات ورکولی شي. د کیپلر دوربین نوم نشات الثانیه وخت کې د فلکیاتو کارپو جوهانس کیپلر په نوم ایښودل شوی وو او دې دوربین د 2009 کال مارچ میاشت راهیسې کار شروع کړی وو. د نړۍ نورو برخو په شان د مغربي یورپ، شمالي مغربي افریقي او شمالي او جنوبي امریکې کې خلکو د مې په نهمه د نظام شمسي تر ټولو وړوکي سیاري اتارت ننداره کړي. د اتارت سیاري ننداره د سهار له 11 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې وه. په دې وخت کې اتارت سیاري د لمر سترګې او ځمکې ترمنځ سفر کاوه. دا ننداره په یوه پیړۍ کې 14 یا 14 وار کېږي. داسې موقع به په راتلونکي 2019 او بیا به په 2022 کال کې راځي. که څه هم دا ننداره دوربین یا بغیر له علی ممکنه نه به او خطرناک هم و، خو د فلکیاتو کارپوهانو او نورو ټولنو د ځانګړي فلټر له لارې د ننداري اهتمام کړی و. د دې ترڅنګ په ځمکه او خلا کې دوربینونو په مرسته دا ننداره نیخ په نیغه ښودل شوې وه. اتارت سیاره د لمر استرګې ګیر چاپیر په 8 ورځو کې چکر مکملوي. د اتارت سیارې حجم وړوکی دی، ځکه طاقتور دوربین له بغیره قتل ممکن نه وي. د امریکا خلای ادارې اتارت سیارې ته دوه مشینونه لیږلي ول. میرینز لسم نومي خلای جاز نور لسبا سلور اویم او نور لسوا 15 اویم کې اتارت سیارې سره نږدې تیر شوی وو. د دې وروستو میسنجر نومي خلای جاز په 2015 کال کې تر سلورو میاشتو پورې اتارت مدار کې تیرې کړې وې. پروفیسر رادی وای چې میسنجر خلای جاز اتارت سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات ورکړي وو. د دوی په خبره دا یو بغیر له هوا سیاره ده چې پکې ویل وی کندې دي. له پیړو راهیسې د انسانانو لپاره یو مهم ځناور اوښ په اړه یوه نوې څېړنه شوي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د دې جنیاتي ترکیب له وجې په تجارتي لارو اثرات پرېوځي چې له کلونو راهیسې پرې انسانانو سفرونه کول. په دې څېړنه کې شامل ساینسدانانو تر 1000 نه زیات اوښانو ډي این اې یا د وینې نمونو جاج اخیستی دی. ساینسدانان وایي که څه هم اوښان له یو بل نه په سوونو میله لرې دي، خو جنیاتي ساخت یې ډېر مشابهت لري. په تحقیق کې شامل یو پروفیسر اولیور هانټ وایي چې د اوښانو څېړنې کې تر ټولو دلچسپ خبره دا معلومه شوې چې د اوښانو تاریخ په خپله د انسانانو تاریخ سره څونه مطابقت لري. نوموړي له بی بی سي سره په خبرو کې ویل چې اوښان له پیړو راهیسې د انسانانو هم سفر پاتې شوی دی او دغه شان پر اوښانو څېړنې سره د خپل تاریخ نشاندهي کیږي. شاوخوا 3000 کاله وړاندې انسانانو د کوپان والا اوښان د سامانونو او سفر لپاره کارول او د شلمې پیړۍ په منځنۍ موده کې په اوښانو زیات بوج اچولو رجحان زیات شوی و. په یو وخت کې به تجارتي قافلو کې په سوونو اوښان و چې د شمالي افریقا له دښتونه د عرب ټاپوګانو ته به یې سفرونه کول. د استرالیا محققین وایي چې د سمندر سطح لوړېدو او د ځمکې ښویېدو له وجې د بحر الکاهل 15 جزیرې غرق شوې دي او د اوبو لاندې راغلي دي. د اوبو لاندې راغلي جزیرو کې د جزایر سولومون یوه برخه هم شامل ده چې په هغه ځای کې انسانان آباد نه و، خو په نورو جزیرو کې زیاتره کلي د سمندر د اوبو لاندې شوې دي. د محققینو په خبره دا د بحر الکاهل ساحلي علاقو کې موسمیاتي بدلون اثراتو په اړه لومړی ساینسي تحقیق و او د ساینسي تصدیق پکې شوی دی. دا تحقیق انوایرمنټل ریسرچ لیټرز کې خپور شوې دي چې پکې د 3 جزایر جاج اخستل شوې دي. په تحقیق کې له 1900 وصل وختم نه تر 2016 کال پورې د جزایر فضائي او سټلایټ عکسونو تاریخي پس منظر او مقامي معلوماتو سره وړاندې کړل شوې دي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلي چې په جزیرو کې له 2 لسیزو راهیسې د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه 15 جزیرې چې د اوبو لاندې شوې دي ټوله رغبه یې 2 لس اکړه وه او مچیمارو دغه جزیرې استعمالولې خو پکې آبادي نه وه. د تحقیق مصنف سایمن البرټ وایي چې د شګو جزیرې نه وي. د یادونې ده چې جزایر سولومون په سلګونو جزایرو یو ملک دی چې آبادی یې شاوخوا 6,40,000 ده. دا د استرالیا نه 1000 میله په فاصله کې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 790 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپټن امریکا سیول
تلوار په لومړي نمبر، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مدرس ډے دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوی فلم انفرانو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ټریلر فلم دی. دا د اینجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. د فلم عکس بندي د اټلی په وینس، فلورنس او د هنګری په بوډاپست کې شوې ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end.
Zubris. American billionaire.
He said someone needed to take action.
He has left this map.
Is this supposed to be a puzzle?
So you can find. Zubris created a plague.
Plague exists. Do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it?
Without Professor Langdon, no one could find the virus.
Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side.
Let's get him.
Now is the time. Today is our rebirth.
د ماشومان لپاره د هالیوډ مشهور فلم سیریز آیس ایج پنځم فلم آیس ایج کولیژن کورس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا انیمیټډ فلم دی. دا آیس ایج پخوانی څلور فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات وقل شوي ول. په هغه څلور واڼو فلمونو 340 ملیون ډالر لګښت راغلی و. په ټوله نړۍ کې یې د 2.8 اربع ډالرو کاروبار کړی و. فلم آیس ایج کولیژن کورس به د جولای په 22مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Does Dad look like a problem to you?
There she is, the mother of all asteroids, screaming towards us.
Do you mind?
This summer,
we're facing extinction, Buck.
No worries. This tablet holds the key. We go to that crash site, search for cosmic clues, and then figure out how to stop it.
Who's dumb enough to think they can stop an asteroid?
Crashing any reporting for duty.
Duty. The end of the Ice Age.
While you run for your lives, we'll be high in the sky, safe as those birdies. Lucky shot.
Oh, boy.
It's just the beginning.
What is this place?
Geotopia.
Of a new age.
The secret to saving the world is here.
Please, the algae of my eye.
I'm getting butterflies.
I'm getting nauseous.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم مداری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیمی شیرګل هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان د هغې پیښې وروستو انتقام اخلي چې پکې یې زوی مړ شوی وي. دا فلم د ممبئی میټرو پل د غورځېدو په پیښه جوړ دی. فلم مداری به د جون په 10مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لیکن یہ خبر پکی ہے کہ ہوم منسٹر کا لڑکا کڈنیپ ہو گیا.
تم مسٹیک کر رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں.
8 سال کے بچے کو بھی پتا ہے پاور کیا چیز ہے, کس کو اٹھانا چاہیے, کس کو نہیں اٹھانا چاہیے.
جو کہوں گا نہیں سمجھو گے. 5, 10, 15 سال بعد شاید پکا ایک اثر ہوگا گہرا. میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے. چھوٹا سا بڑا منہ کھول کے کوئی کھا رہا تھا, اس کے اندر کھو گیا میرا بیٹا. غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتایا منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
آئی واز دا آئیڈیل ووٹر. اپنی گھر گرہستی آٹے دال میں الجھا ہوا, جو سپنا دکھایا دیکھ لیا, جو ٹی وی نے بولا, جو اخبار نے بولا مان لیا. لیکن تم میری دنیا مجھ سے چھینو گے, میں تمہاری دنیا میں گھس جاؤں گا. کیسے ڈھونڈو گے؟ کپڑا لتا شکل صورت سب 125 کروڑ جیسی ہے میری, نہیں ڈھونڈ پاؤں گا.
د द हिंदी सिनेमा मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा नवे फिल्म वीरापन द्वीम ट्रेलर पोषे बे दे दरिश्ती वाकत जोड़ फिल्म दे वीरापन यो मशहूर डाकू हगा देश काल पूरी द कर्नाटका करियाला और तमिलनाडु रियासतन जमकी और जंगलों पर कब्जा के अखस्ते हगा द यो सलसलो अत्या कसानो चिपके नह नवी पुलिस वाला और द जंगलात अफसरान शामिल द वर्जनी तुरु नव वीरापन नह सब पूरी हथियान वजली वो पदी फिल्म के द वीरापन द वर्जल मिशन खोदल शबे दे
अपन जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है।
क्या लिखा है? मदद।
तो राक्षस खुद अपनी बेटी को मार सकता है।
मेरा वो
हमारे पास फोर्सेस ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, पावर ज्यादा है।
मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे उसके साथ
अल्लाह बचा देगा। मैं पुलिस को क्या मतलब पूरा गवर्नमेंट खो उड़ा देगा।
दुनिया के लिए मैं राक्षस राक्षस।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشا لاڑی 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ساسه په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری بل ویلا مسپارم
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2013 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ
اف سی آر او پختانه د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاٹا کرائمز ریگولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاٹا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی د فاٹا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالارې ولس خپل ستونزې او کچالې هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پات نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستم نه خلاص کیږي سره ګډ ورشل هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق و دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساوړه سامان وای ته ویل چې دا تو غلطی دوکا بل فریق کې ساوړه سامان وای ته ویل دا قام تفهیم سره ودا کتاب خپل سره سمکړی یو چې تا وره کړه یو خدای چې په وخت وو باندې زنه دا څه خلق په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی صورت وي هغه نمونه زبر کو کا غلطه بیا خوددار خلق اکثر نه وي بشه دا څه خلق چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خرابوي چې کوم خوددار خلق تا زتیم شرون دی دی پلور نکر واخنا بیا د خپل عزت خیال ستی چې سیک مو ته ګوتر ونه غزری بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه دا یوتای دی سړی سره ده نشي او کابل سړی سره بیا چې غلطه وته چې نه دا توس یوتای دا ومنه کا بیا غډر ما سره وی او خو یې سره جرګه سیستمی نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلک نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلک هم شته چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کېني پاتې دا هغوی په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي، د هغوی په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه ای سی آر د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خو به کومه غیته به مجرګو کله دا اوس چې کوم شی دی نو دې ته مجرګو وایي. خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې چې اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستل کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده، پاتې اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تبعیض اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکلی جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې ماله ته جرګه را کوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 10,50,000 لک روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي، څومره د زیات غټه خبره وي، نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه جیل شوی وي، نو هغه خو ناممکن شوی انصاف، نو امید شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوي چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ ته جوړ کړی، کاروبار ته جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د سیار سره خو جرګم کمزوري شو او دا بد میم ذکر رااله او دغه اډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبالی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی دې سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا موږ سی آر پی سی راولو، بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا به وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نه وځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی.
که هم د قبایلی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې تلیبنایزیشن راغلو یا اوسلات خراب شول نه، دا بلکې د تیر څلوېښت کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه په زور کې وه یو طاقتور سیستم ورسره و، نو اتم کم فیصله داسې کې دی چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک الدر ته به ووایي چې دا به کوي. هېڅ مینس ته کم ملک په د جرګمار به نامینیټ کېدل، هغه د فریقین اختیار کې نه و، هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کړو، ورته به ووایي چې ته دا فیصله وکړه. نو دې وجې نه خلکو دې نه ډېر شور کوو چې هېڅ مینس دا خو موږ ته انصاف نه ملړېږي، هغه پولیټیکل څه وایي هغه کېږي، پولیټیکل څه چې د چا رسائی کېږي هم هغه فیصله کېږي. او بل دا چې دوی ته د اپیل حق هم نه و، که چېرته به یو فیصله وشوه جرګې والا نو اپیل حق به چې اصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو، هغه هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه کومې جرګې به کړې وه، نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دوی راوسته، بله جرګه به هم د پولیټیکل نامینیټ کوله. نو ده خو دا ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پهله فیصله غلطه کړې وه د اوس پر ټیکو شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک اینڈ بیلنس شته، تیر سم هغه سسټم شته چې کوم چیک اینڈ بیلنس والا پکار دی، صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم کلی شي، اپیل هغه خلاف سټیم کې دی شي، د فیصله و دریدیم شي. زموږ راشه ډېرې فیصله کړي دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ٹریبیونل نه سټی شوی د پاوې باندې، اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي. کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته ریلیف ملاو نه شنو ٹریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته، بالکل شته سټی کې دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي پاره باندې.
کڅم په 2018 کال کې دغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په FCR کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ، خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي. FCR او پښتانه روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې FCR د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦਾ।